هسپانیا فوتبال مقام اول را کسب نکردند. این اولین بار است که هسپانیا به مسابقات نهایی راه می‌یابد، اما هالند تا حال دو بار وارد بازی فاینال یا نهایی شده است. انتظار می‌رود صدها میلیون نفر این مسابقات را از طریق تلویزیون تماشا کنند. قرار است مسابقات نهایی جام جهانی فوتبال سال 2010 میلادی ساعت 11 امشب به وقت افغانستان آغاز شود و در مراسم اختتامیه این رقابت‌ها آوازخوان مشهور شکیرا و بیش از 700 هنرمند دیگر جهان هنرنمایی خواهند کرد. این بود تازه ترین اخبار جهان تا اکنون. حالا ادامه برنامه صحت با همکارم دکتر فریده هود سیفی.
روغتیا ده جوان شتمنی.
با نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در بخش اول برنامه دو دکتر متخصص دکتر محمد نسیم همین که مسئول پروگرام ملاریا در افغانستان هستند و دکتر سیب محمد البته دکتر نعیم الله صافی که مسئول پروگرام لشمانیا یا سالدانه است صحبت کردن. حرفای اساسی در مورد مریضی ملاریا بود. دکتر سیبا گفتن که ملاریا یک مریضی پارازیتی است که نام از او را به اصطلاح تیبیش پلازمودیم یاد کردن و گفتن که چهار نوش است و یک نوش در افغانستان بسیار معمول است. خب در مورد انواع مختلفش زیاد صحبت نشد به خاطر که وقت هم نیست و شاید هم برای شما زیاد جالب نباشه. به هر حال دکتر سیبا چند نکته یادآوری کردن و گفتن که اگر کسی تب داره، مخصوصا که اول یک احساس تب سرد میکنه و بعد از او بدنش گرم میشه و لرزه پیدا میکنه و سردردی شدید داره و استفراغ میکنه و بعد از او به حساب عرق میکنه، اینمی علائم مریضی ملاریا ممکن است نظر به هر نوش در ساعت‌های مختلف تکرار شود. یک نوش بعد از 70 چند ساعت و یک نوش گفتن بعد از 40 چند ساعت تکرار شده میره، در انواع مختلفش فرق میکنه. ولی دکتر سیب نسیم ببخشین که اسمشان غلط کردم، تاکید کردن که به هر صورت مخصوصا در می فصل و در جاهایی که ملاریا معمول است، اگر شما با همه قسم علائم روبرو میشین که یک تب شدید دارین، احساس سردی و خنکی میکنین و بعد از او احساس عظیم میکنین که یک تب گرم دارین و استفراغ میکنین، حتما به نزدیکترین کلینیک خانیتان برین. دکتر بر شما معاینات اختصاصی میکنه در خونتان. اگر ملاریا بود برتان دوا میده، این دوا را باید به صورت مکمل گرفت، در وقتش گرفت و قطع نکرد تا زمانی که دکتر بر شما هدایت میده و بسیار زیاد مهم است. یک موضوع دیگری که دکتر سیب صافی سرش تاکید کردن و دکتر سیب همیم هم که موضوع جلوگیری بود و گفتن که در افغانستان خوشبختانه مخصوصا در ساعاتی که مریضی ملاریا زیاد است، یعنی جاهای گرم و مرطوب مثلا جلال آباد یا مثلا ننگرهار در مجموع یا مثلا مناطق شمال، اینا جایی هستن که هم هوا گرم است و هم مرطوب. بر از او جاها خانه به خانه مسئولین توزیع میکنن جالی ها را و در جایی که مثلا امکانات هم نیست، یعنی که اگر مثلا پشت خانه شما جالی نمیه، میتونه کسی بره از نزدیکترین مرکز صحی خود معلومات بگیره و جالی را به صورت مفت به دست بیاره. و در پالی ازی تدابیر دیگی محافظتی هم بود که دکتر سیبا گفتن بهتر است در مناطقی که ملاریا است کسی که شبانه میخوابه بدن خود بپوشانه، مثلا جراب بپوشه یا لباس آستیندار بپوشه و همه خانه ها باید جالی داشته باشه. از بین بردن دند آب ها در نزدیک خانه بسیار زیاد مهم است، چی دندای کلان مثلا به کمک تمام مردم قریه یا مثلا دندایی که خورده است درون خانه، اینا باید پر شوه و رد شوه، یک رای برش کشیده شوه تا اینکه عموم انافیل یا عموم پشه که گفتن که در رویمی اوای گندیده می باشه جلب از او گرفته شد. و تا حال در مقدر صحبت کردیم، در این بخش برنامه زیاد کوشش میکنیم در مورد لشمانیا یا سالدانه گپ بزنیم و شما هم میتونین پرسش هایتان از دکتر سیبا مطرح کنین. نمرات تلفن یک دفعه باز هم تکرار میکنم زود که اگر تازه شما به رادیو آزادی پیوسته باشین و رادیو رو روشن کرده باشین و حالا مشنوین و قلم به دستتان است و میخواین تلفن کنین، با کابل نمره رادیو آزادی را نوشته بکنین 7008 227-55 با این نمره تلفن کنین و از دکتر سبا بپرسین. و 4 نمره تلفن دیگه از در اروپا فقط با تفاوت کمی در 4 نمره آخرش، یعنی 00420221124101 و یا هم 4201-4301 و یا هم 4401 تلفن میتونین و از دکتر سبا در مورد مریضی ملاریا و لشمانیا میتونین که پرسش هایتان مطرح بکنین. خب دکتر سیب صافی، بیاین که از لشمانیا شروع کنیم. پلشمانیا را تخبری بکنی چه دقیقا لشمانیا یا کالدانه اصلا چه دول نروغی دخو دیر لندی خبری بکنی دکتر سیب؟
درست څنګه چې تاسو شروع
ډاکټر صاحب
په پایل کې ذکر کړه،
ډاکټر صاحب ډیره بخښنه غواړم چې تاسو خبري شروع کړي او زما همکاران راته وایي چې وريدونکو انتظار استه ډیر زړه ته باور ورکو او وريدونکو دې به لګ انتظار وبسي چې تاسو د لشمانیا په اړه کومه خبري وکړي. عزیز په ټلیفون کې لرو، مهرباني وکړئ.
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام عزیز جان، ډیر مو دروست له هنګونه خبري کې حتمان.
سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب نه دا اوریدن کټولو منه او ډاکټر صاحب نه او زه پښتنه لرم. هغه دا چې زه په هر وخت په کال کې یو پیره از دوه پیره درې پیره د ملاریا په ناروغۍ اخته کېدم، خو شکر دی چې دا یو کال نه یم اخته شوی. خو د هماغه وخت راهیسې نه زما په ځان کې یو تبه غوندې احساسوم، هر وخت زه تبه لرم او چې تشتونه کوم تشتونه وایي چې تشتونه نه ملاریا او نه کومه دمورخي یا نور نه مریضونه پکې شته، خو مړه تبه خامخا زما په ځان کې هر وخت شامل دی.
معلومات ورکی دا معلومات هم واوره دا بم زده کی اوس معلومات به ترلاسه کی او لګروسته به ډاکټر صاحب درته جواب ووي. سمونه بس کور دی بعد جوړو سی ته بده خدای درته پریکه. ها ډاکټر صاحب صافه،
مننه. لکه څنګه چې تاسو په پیل کې ذکر کړه، لشمانیا هم یو پرازیتي ناروغي ده او کله چې موږ پرازیتي ناروغي وایو، پرازیت یو هغه ژوندی موجود دی چې د خپل ژوند تیرولو لپاره یو میزبان یا کوربه ته ضرورت لري. نو په دې اساس د دې پرازیت میزبان یا کوربه څو ډوله دی، یا خو حیوانات دي ژوي او یا هم انسان دی او بلې هم ماشه دی. لومړی به ووایو چې د دې مرض اصلي لامل پرازیت دی او انتقالیږي د یو خاص ډول میاشي په واسطه چې نومې تیبي سلاین اخلم، دغه ماشي په واسطه باندې دی یو ناروغ انسان. خو
د تیبي نومې وای د ملاریا هم خود چې انافیل دی او
د دې ماشي د فلیبوتومس په نامه یادیږي، البته د خزینه جنس په واسطه باندې د یو بل ناروغ کس څخه، یعنی هغه کس څخه چې مخکې په لشمانیا یا کالدانې باندې اخته وي، او یا یو بل ژوي یا حیوان څخه چې هغه هم په کالدانې باندې اخته وي، دا پرازیت اخلي او وړي په یو روغ انسان کې. کله چې دا انسان چیچی د غیبدن ته انتقالي او دا روغ انسان هم په کالدانې یا لشمانیا باندې اخته کوي.
ډاکټر صاحب څنګه یو څوک پوښي چې زه په کالدانی باندې اخته یم؟ د پښتنو سیمو کې اکثر د تکالو سردانه وایي. دا کالو سردانه د کالو سر یعنی یو کال مکمل دا وی، یعنی پر اختیار هم د دې دوام دا یو کال دی؟
بالکل ټول نه، لکه څنګه چې ما وویل ځینی ژوي هم په اخته کیږي چې د ژوند انسان ته راځي او ځینی انسانان اخته کیږي چې د انسان نه انسان ته ورځي. دلته موږ راځو دا دوه ډوله لشمانیا شو چې د یو چې د ژوي یا حیواناتو نه انسان ته ورځي او انسان اخته کیږي، دته زونوتیک ډول ویل کیږي یا حیواني ډول، او د غبل ډول چې د انسان څخه یعنی خپل د مخزن یا کم چیرته چې پرازیت موجود دی دا هم انسان دی، د انسان څخه انسان ته ځي، دته انتروپونوتیک ډول ویل کیږي. نو د دغه ډول چې انتروپونوتیک ډول دی چې په افغانستان کې ډیر هم لیدل کیږي، دغه تقریبا دغه د جوړیدو کوم مرحله چې پیل کیږي دا یو کال پس پیل کیږي. نو د دې په خاطر دا په نامه د کالدانی یا سالدانی باندې یادیږي، یو کال موده نیسی تر څو چې د روغتیا پیل کیږي. البته هغه وخت کې چې موږ د تداوی ونه کړو دا یو کال دوام کوي.
ها ډاکټر صاحب، دغه ډول چې دی کنه دغه کالدانه دغه د نورو دانونو څه فرق شي؟ د دې نه څه کوم ځانګړي د غشت نه خشته چړې پوشي چې دغه مثلا زما مخ یا لاس یا کوم ځای باندې چې دا دانه کوي راختلې ده، دغه د کالدانې دانه ده څنګه سړې پوشي ور باندې؟
زبا یو څو ټکو ته داسې اشاره وکړم که چیرې دا په پام کې مونږ ونیسو نو ان شاء الله چې ډیر به ګټور وو سی او یو څه ناسبه پوښو. یو خو کچیری کم سوک د بدن په برمنډو حصو کې، برمنډو حصو کې مطلب مخ کا سا لاسونه پخې اغه زینې چې په لباس کې نه پټیږي، په دغه حصو کې یو دانه یو وړه دانه ویني چې دغه دانه تقریبا د دو هفتو څخه زیات دوام کوي او درد او خارښ نه لري، د دې یو کلینیک ته مراجعه وکړي، په دې متوقع اوسي چې کېدای شي د سال دانه اوسي. یو خبره دویمه خبره دا ده چې چیرې کوم څوک د بدن په دغه برمنډو علاقو کې یعنی مخ لاسونه پخې کم چې په لباس کې نه پټیږي، دغه سی وړه دانه ویني چې هغه د څوار لسورزو نه ډیر دوام کوي، او دغه منطقه کم چیرې چې دی اوسيږي، دغه منطقه هم د لشمانیا واقعیت لري، یعنی نور د کلدانی مریضان هم دوی په کې لیدلی وي، بیا خو د سل په سلو کې دی کلینیک ته مراجعه وکړي، دوی به وکتل شي کېدای شي چې دوی لشمانیا اوسي.
یعنی د لشمانیا نخی داد، یعنی اگر یک کسی در منطقه زندگی میکنه که در اونجا مریضی لشمانیا یا سالدانه است، خب اگر مثلا یک دانه کوچک مبرایه سرخ رنگ گفتین که بدون خارش باشه و بیشتر از دو هفته دوام میکنه، یک کسی باید مشکوک شوه که ممکن است این سالدانه باشه و باید مراجعه کنه. ببخشین امی لشمانیا، بله سالدانه درست گفتم، سالدانه، بله
سالدانه، لشمانیا سالدانه، داداس معمولی اصطلاحاتی. البته په داسې خلاص ډول کې ویم که چیرې کم څوک د بدن په برمنډو حصو کې داسې ودانه ویني، خیر که په برمنډو حصو کې هم نه اوسي، ودانه ویني چې د دوا هفتو نه زیات دوام کوي، درد نه لري، خارښ نه لري، او دادانه داسې کلکواله احساس کوي، نو حتمن دې کلینیک ته مراجعه وکړي چې تشخیص شي کېدای شي سالدانه اوسي.
دغه د سالدانی اثرات دي، مثلا یو څوک لا نړو کلینیک ته زما یادیږي په راپورونو کې چې موږ د افغانستان نه لرو، د افغانستان کې دا ډیره معموله ده، مثلا یو څوک چې په کلدانی باندې اخته نو بیا دوی به لبیل دواګانې پیوکي، دا یو شی دی نیل توتیا ورته وي، هغه پیوکي، یو دا څوک پی بوټانو رنگ وي، یو څوک پی د غاښونو کریم وي، یو څوک نه پوهیږم دا جنشن ویلت دی چې دی، دا انټي سیپټیک مواد یا میکروب ضد مواد چې دی دا ور باندې وي. هر څوک ځانته یو خاص تجویز لري، حتی په ځینو سیمو کې اته لیدل شوي دي دغه نه خمیره چې دا وړه چې څوک لمدې دا تروا برخه دغه ور باندې ږدي، وړو مختلف شیان ږدي. نو تاسو د یو ډاکټر په توګه باندې دا څه وایي چې دغه شیان ایښودل به څومره د دې دانې په جوړېدو کې مرسته وکړي؟ رښتیا دغه تجربې چې د خلکو کړي دي دا څومره مؤثریت لري؟
ډیره زیاته مننه، ډیر مهم ټکی ته مو پام وکړو، او دا ډیره مهمه ده، بالکل باید خپل سر درملنې یا خپل سر استعمال د ځینو چیزونو لکه هغه خمیره وسی یا بوټ رنگ وسی هر څه وسی د دینه باید ډډه وشي، ځکه دا هغه څه دي چې سربېره په دې چې ګټه نه کوي دا ډیر نقصان رسوي، او هغه کالدانه ډیر یو وخیم شکل ځانته نیسي، نور میکروبونه پکې مداخله کوي، دا د یو عادي تداوی نه چې باید جواب ورکړي، دا غینې وباسي یو ډیر وخیم شکل ځانته نیسي، او کچیر تداوی نشي موږ تاسو پایلې تقریبا ځینې یو ازيدي چې هغه جوړیږي، زخم جوړی، ټپ جوړی، اټپ د جوړیدو نه پس یو داغ پریدي، خاص توګه ما مخکې ذکر کړ چې دا د بدن په برمنډو حصو کې او خاص توګه په مخ کې وي، نو دا یو غټ داغ یا ټپ یو چاپ په مخ کې پاتې کیږي چې دینه ټول عمر انسان خاص توګه خزینه ډیر زوريږي، او زمنن نور پرابلمونه منځ ته راوړي، لکه کچيري دا د مفصلو په سر وسی، امکان ډیر شته چې هغه مفصل ته سرایت وکړي، هغه مفصل مبتلا کی، مفصل بل اخره وظیفې د لاس ور کړی، نور پرابلمونه پکې راشي، یا کې دې شي په لمفاوي جریان باندې د خور شي، کچيري دا تداوین شي او غلط مواد استفاده شي، امکان لري په لمفاوي جریان باندې د خور شي او لمفاوي قدات ونیسي چې لمفاوي انتشار ته ویل کیږي، دا یو بل ناروغي خطرناک شکل ځانته نیسي، او زمنن یو شکل چې په افغانستان کې بدبختانه وي هم چې ډیر زیات لیدل کیږي، هم چې هغه لوپوي شکل دی، یو بد شکل دی، دا هم دغه چې زیاتره په مخ کې هم وي، او د دې دوام تر لسو کالو پورې حتی ډیر هم لیدل کیږي، دا دوام یې اوږدیږي لسو کالو پورې، نو دا ټول د تداوی. بس
ډاکټر سیف صافی به بلک پدی باندې خبرې نورې وکړي، دا لس کاله دوام چې دا یو ډول کې پدی به خبرې وکړي. دا میرویس قاسمی اوس په ټلیفون کې دی او منتظر دی، مهرباني وکړي.
دا میرویس قاسمی یم.
مهرباني وکړي میرویس قاسمی صاحب. اها مهرباني وکي مهرباني وکي خبري وکي فاضل نو خدای زامل سمي ته
پروا نه ډاکټر څنګه شپږ بدای
مننه زه خو په پوهه نشم دا پوښتنه دي کې بیا مطرح کی اونه شو ټلیفون مې شو ډاکټر صاحب تاسو واورئ کوم زره کوشش ډیر کاوه د ټلیفون سیستم خراب او خو بیا هم د پوښتنه کول چې د پلازمودیم څه شی دی بیروسته کلند زواب ورته وای خبشي
صحیح بیر خیسه مده
خا ډاکټر سیب صافی ویلی چې د خپل سره تداویګانې اته ډیر زیات خطرناک حالات چې وی ویلی چې یعنی د ډیرو زیاتو خرابۍ سبب کې یو نور میکروبونه زیکي په دې دانی کې یو ډبل تاسو ویلی چې دا یو ډبل دی د کالدانی چاين کلونه کلونه دوام کوي په دغه باندې ولنډه تبصره کوي
بله سب دغه ډول لوپوید په نامه یادیږي چې متاسفانه بدبختانه په افغانستان کې ډیر زیات لیدل کیږي او کېدای شي چې دا د غلط تداوی یا مروجه تداویګانو یا د غلطو موادو د استعمالولو د واجب نه منځ ترشي او بیا هم کېدای شي د درملنې نه کول نو په خپل وخت باندې د درملنې نه کول د واجب نه منځ ترشي چې دا شکل تقریبا دغه ټپ خکېږي او بیا به کالدانه راځي او رو رو دا غټی غټی بلاخره ټول مخنی سی حتی ټول مخنی ولا شي او د دې دوام تقریبا تر لسو کال پورې کېدې شي دوام وکي چې صحیح درملنه
شي. ها ډاکټر صاحب زکه وخت کم دی لند لند پښتنه مکم کته سو لند لند جواب راکړي اکثرا خزو د پاره د ډیر د تشویش وړ ناروغي ده په لند راته وایي ک مثلا یو څوک په کالدانی باندې اخته شي او هغه ډاکټر ته لاړ شي دغه دغه به پاتې کیږي هغه صورت کې شروع کې تدوی وشي
مهمه خبره دا ده چې موږ څو وخت ډاکټر ته ځو او درملنه پیل کوو ما مخکې ویل چې ری منګه یو وړه دانه په ابتدا کې دغه خصوصیات سره وینو په خپل بدن کې چې هغه دوه هفتونه ډیره دوام کوي او درد نه لري خارښ نه لري نو زر تر زره باید کلینیک ته لاړ شو ډاکټر سره به تشخیص کړي او درملنه پیل کړي په دغه حالت کې هیڅ کم داغ نه پاتې کیږي او که چیرې موږ خپل سر درملنه شروع کړو هر څه پیو وخت ضایع کړو ډاکټر ته ورن شو تا په زخم بدل شي نو ډیر جګه فیصدي دا وایي چې داغ به پاتې کیږي
تاسو نه ډیره زیاته مننه یو بل لنډ راته وایي ځکه چې بیروس ډاکټر سپدی ملاریا باندې خبري وکي لنډ راته وایي دغه داغونه چې په مخ باندې پاتې کیږي د دې د لری کېدو لپاره کومه طریقه په افغانستان کې نشته مثلا کومه جراحي شي نه کیږي
داغ چې کله پاتې کیږي دا نو هغه وخت چې لشمانیه بالکل جوړه شوې ده ختمه شوې ده او داغ پاتې ده دغه داغ تداوی کچیر په مخ کې په هر ځکی د پلاستیک سرجری یا پلاستیک جراحي په واسطه باندې کېدې شي چې کم کړئ شي او یا بالکل لمنځه ول شي چې امکان شته ده ډاکټر صاحب انشته ده غوې د کار کوي
ها مننه تاسو نه لاند وخت لرو په دې لاند وخت کې به ډاکټر صاحب محمد نسیم حمیم اول د عزیز جان پښتنه ته ځواب ورکړي چې وې په ملاریا باندې اختوم د سو کال تکلیف ورته او د سکالې خده وې وسم ز مړمړه تبلرمه وې فقط ماته ولنډ لار خوونه وکړي چې څوک
اندرسته مخکې دینه چې از جان روز ته مشوره ورکو ډیره بخوي چې تاسو پاتې نکات چې یو ته اشاره وکړو مخکې موږ د انتقال باره کې خبر وکړو چې انتقال مخصوصا د امغه ماش پوسټ سره د یو مریض نه روغ انسان انتقال کیږي د غنه نور لارې چارې هم شته چې هم دغه د ملاریا میکروب دی یو ناروغ شخص څخه روغ شخص انتقال کیږي چې پیغو کې راتللی شي د وینې ورکول په وخت کې کول شي چې یو څوک چې ملاریا ولري یو داس چاته د ضرورت په وړ ضرورت په وخت کې چاته وینې ورکوي کې د شي ملاریا ورته انتقال کی په دې وخت کې دغه کسان ډیر زیات متوجي شي څوک چې وینې ورته ورکوي چې دا باید ملاریا نه وي ځکه چې د ملاریا یو بل چاته انتقالي بل هغه کسان چې اکثره د یو سره استفاده کوي خصوصا نشان کسان دته باید ډیر احتیاط وشي یا څوک چې په کورونه کې د یوستنې استفاده کوي څوک چې ملاریا ولري کولای شي چې د یو ناروغ شخص نه هم دغه یوستنې په اساس سره بل روغ شخص ته ملاریا انتقال کی او بل ډیره مهمه نقطه چې هغه په ولادي توګه د ماشومان په اخته کېدل دي کله چې و حامله مور د ملاریا میکروب ولري نو ډیر زیات په امغه وخت کې کله چې ناروغي ورته پیدا شول ډیر زړه تجربه کې نکته ورسي کچیر بعد وخت نه کچیر پلاسینتا کې امغه ماشوم چې په هوا مثلا کې نه پیغام چې صورت استعمال کما ماشوم چې کین غښت د مور په رحم کې
ملانه ورته
کول شي ملانی دلاره نه ماشوم ته ارتقال شي نو په دې وخت کې ډیر زر احتیاط د ډیر احتیاط نه کار اخیستل په دې چې ناروغ باید ډیر زر تشخیص او تداوی شي.
ها ډاکټر صاحب د تاسو خبرې خو ډیر جالب دي مگر وخت بيخي کم دی او د غدوړ اوریدونکو کې منتظر دي په نورو پروګرامونو کې به خامخا په دې خبرې وکړو.
بل ډیر مهمه نقطه چې اکثر په کورونو کې دا زیاتې پیښیږي چې د ملاریا د ناروغۍ څوک چې د ملاریا ناروغي ولري او په څنګ کې د ملاریا دوایي استعمال وي هغه کسان ډیر زر خپل ګلوکوز د لاس ورکوي. کورنیو ته توصیه ماده ده چې دغو ناروغانو ته اکثر د ګنډری منډری په بازار کې ډیر زیات پیدا کیږي چې ناروغ ته باید دوبلن خواړه او په څنګ کې دا ګنډری ورکړي ځکه دا ګلوکوز یا دغه کندونه یا دغه شیرین د خواږه شیان دا کولی شي چې ناروغ دماغ د بې حالۍ د حالت نه وساتي.
خا
عزیز جان پختن ترازم عزیزان ورور د ملاریا تشخیص د سیاسانه کارونه د ته اول نه کوشش وکای چې د یو معتبر ځای ته لاړ شي چې خپل معاینات په مکمل توګه وکړي تر څو پر چې ته دا رد کړي چې ته ملارنه یغین ورسته بیا د طبي بل عوامل پیدا کړي چې آیا دا تبه ته د ملاریا د وجنه نه و ته بل تکلیف پیدا شوی کېدې شي د څنګه ته بل تکلیف لري نو د یو معتبر ځای ته لاړ شي چې معمغه ځای کې د ملاریا تشخیص ډیر معمولی او خک تشخیص وکولای شي کله چې دا د رد کله چې ملاریا نه نو بیا په ترڅنګ د نور اړخونه امغه ډاکټر کې د شتاسته نږدې مشوره درکې کېدای شي چې په څنګه بل او د سنور ډول چې ته بلاری څنګه ورسره بل راځو امغه د میرویس د پروان نه پتنه کړې ویغه فکر کوم د پلازمدیم د انواو بارک پتنه وکړه چې پلازمدیم په څو نه واده پلازمدیم په عموم کې یا په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې په څلور قسمه پیدا کیږي چې پلازمدیم وای واکس ته پلازمدیم پلسیپارم ده پلازمدیم اووالی ده پلازمدیم ملاریا ده چې دوه نوې په افغانستان کې ډېرې معمول چې یو پلازمدیم وای واکس ته او بل پلازمدیم پلسیپارم ده خو خوشبختانه پلسیپارم نه چې ډېرې خبيس نه وای ده امغه په افغانستان کې ډېر کم پیدا کیږي او زیاتره چې پیدا کیږي امغه پلازمدیم وای واکس په افغانستان کې پیدا کیږي خوشبختانه د تداوی وړ ده کچیر په وخت سره تشخیص وشي او په وخت سره تداوی وشي د قابل د علاج او قابل د وقایي ناروغي ده ملاریا.
ډیره زیاته مننه ستاسو د معلوماتو نه متاسف یم چې وخت کم دی تاسو نه بخنه غواړو چې مجبور شو چې ستاسو خبرې همدلته باندې کوو او نورې خبرې به نورو پروګرامونو ته پریدو. تاسو نه ډیره زیاته مننه د ملاریا او لشمانیا یا کلدانی په اړه معلومات مو واوریدل. ساعت ته ګورم درې نیمې بجې کیدونکې دي. زرغونه منګل سټډیو ته راغلې ده او د دغه ساعت د خبرونې پاتې برخه مختبیه ډیره خرغله.
تشکر فریده جان.